دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. د غرمې 12 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د ازادي رادیو په دې خپرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته رسېدلی چې له افغان چارواکو سره د دوو هیوادونو په اړیکو خبرې وکړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورئ. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال تحمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی کابل ته ورسید. تمه ده چې د کابل امنیتي طرحه سبا ولسمشر اشرف غني ته وسپارل سي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر شپږو کسانو او اوو هغو تجارتي شرکتونو بندیز ولګوه چې د لبنان له حزب الله ملیشي ډلې سره ارتباط لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تحمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی کابل ته ورسید. په دې هیات کې د پاکستان یو شمیر ملکي او نظامی استازي شامل دي چې نن به د خپل ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
سفر این حیات به کابل در پیوند با نگرانی ها
دی وی دی حیات سفر کابل ته دی ولر اندیشنو پترت کی تر سره کیږي. او دا سفر د هغو دوارخی زوجمنو پر بنسټ چې تروریزم سره په غوته مبارزه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکسی تیرونه د پنځمبه پر ځای اسلام آباد ته ولړل او له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. د شغل مستغنی په وینا پاکستاني هیات به اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر د خبرو په دوام نن پر یو شمېر موضوعاتو له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. تمه ده چې د کابل امنیتي طرحه سبا ولسمشر اشرف غني ته وسپارل سي. شغلی غني پرون په ار کې په وینا کې په دې اړه وویل
روز یک شنبه تمام اراکین امنیتی و دفاعی ما پلان
دی وی دیکشن به پروس بزمشتول امنیتی و دفاعی چارواکی د کابل سراسری امنیتی پلان ماته وړاندې کړی. پر دې طرح په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته کار سوی دی. د جنوري په شلمه ناوخته پر انټر کانټیننټال هوټل په حمله کې تر شلو ډیر کسان وژل شول. یو اونۍ وروسته تر دې پر امبولانس ته جمهوریت روغتون مخته د موټر بم چاودنه وشوه چې تر سلو ډیر کسان پکې وژل شو او تر 200 ډیر ټپیان شول. دوی ورځې وروسته بیا یاغیانو په کابل کې د یو سلو یو لسمې فرقې پر یو کنډک حمله وکړه چې د ملي اردو یو لس سرتیری ووژل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس په تلیفوني مکالمه کې ډاډ ورکړی چې له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا پوځ د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. د افغانستان د سیمه ایز خپلواکۍ ادارې رئیس عبدالمتین بیگ د تخار له چارواکو غوښتي دي چې په دغه ولایت کې د یوې ځوانې ښځې د شکنجه کولو عملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د دې ادارې په اعلامیه کې د عبدالمتین بیگ په وینا راغلی دي چې د تخار محلي اداره مکلفه ده چې د چعاب په ولسوالۍ کې د دغې ښځې د سهارۍ محکمې پیشه وڅېړي. وروسته تر دې چې په ډله ییزو رسنیو کې د دې ښځې د وهلو ډبولو ویډیو خپره سوه د تخار چارواکو تایید کړی چې دغه 28 کلنه ښځه له یو بل سړي سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور وهل سوې ده. د تخار د والي وین پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نږدې یوه نیمه میاشت مخکې سوې ده. سموږخله ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر شپږو کسانو او اوو هغو تجارتي شرکتونو بندیز ولګوه چې د لبنان له حزب الله ملیشي ډلې سره ارتباط لري. د امریکا خزانه وزیر سټیفن منوچین پرون وویل د بندیزونه پر حزب الله د راتلونکي کال د واردیدونکو فشارونو لمړی څپې دي. منوشین زیاته کړه چې د هغو شبکو پر ضد به په ټوله نړۍ کې سختې هلې ځلې وسي چې حزب الله ته مالي امکانات برابروي. حزب الله یو پوځي او سیاسي ګوند دی چې د لبنان په پارلمان کې هم استاس لري او د ایران متحد دی. د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر سنی عرب هیوادونو د ګوند په سیمه کې د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی. بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت کانګرس ته نوی راپور سپارلی چې پکې پر روسیې د بندیزونو د لګیدو غوښتنه شوې ده. په دې بندیزونو کې د روسیې د حکومت پولي سندونه هم شامل دي چې شایي ورسره نړیوال اقتصاد اغیزمن سي. د راپور د جنوري په 9 کانګرس ته سپارل شوی او رسنیو پرون ترلاسه کړ. په راپور کې ویل شوي دي چې بندیزونه د روسیې له دولتي پورونو یا پولي سندونو سره ارتباط لري چې شایي هم روسیه متاثره کړي او هم د امریکا پانګوال او سوداګر ترې اغیزمن سي. د بندیزونو شایي د روسیې اقتصادي وده ورو کړي، بانکي سیستم یې تر فشار لاندې راولي او له امریکا سره د روسیې اړیکې نورې هم سړې کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ د دوهمې نړیوالې جګړې د تر ټولو خونړۍ جنګ د 50مې کلیزې په مراسمو کې وویل چې د ستالینګراد جنګ په بشپړ ډول دښمن تارمار کړ او د دوهمې نړیوالې جګړې د بری لارې پرانستله. د روسیې په ولګوګراد ښار کې چې پخوا ستالینګراد ورته ویل کېده، په پرونیو ځانګړو مراسمو کې د روسیې د پوځ 1.5 زره افسرانو او عسکرو ګډون کړی و. په دې مراسمو کې شپېته الوتکې د پخواني شوروي اتحاد ته وخت یو شمېر ټانکونه او نور پوځي وسایل هم نندارې ته وړاندې سول. ولادیمیر پوتین په دې مراسمو کې وویل
судьба родины всего мира решалась
د وی هغه مال په ستالینګراد کې زموږ د وطن او د ټولې نړۍ د برخلیک پریکړه وسوه. دلته زموږ د خلکو طبیعت چې سر نه چیچوي د په ټولو معنا څرګند سو. د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کلونو کې د ستالینګراد جنگ چې 15 میاشتې دوام وکړ له ډېرو خونړیو جګړو بلل کېږي. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په متنې سپد 12.5 نیوي او اف ام 3.15 سپاوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پلاوی کابل ته راغلی دی چې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په دې موضوع د چارو له یوه نظر خاون سره شخی شو. په فرانسه کې افغان او ایریتریایي کډوالو په خپل منځ کې شخړه کړې ده. د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو. د زهرو کاروان یا له مخدرو موادو سره د مبارزې په باب ځانګړی پروګرام هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي په مشرۍ یو جګپوری پاکستاني پلاوی کابل ته را رسېدلی دی. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن آزادي رادیو ته وویل دواړه لوري به نن د تروریزم سره د مبارزې په قاطعیت او په دې برخه کې په پخوانیو شویو ژمنو جدي خبرې وکړي. په عین وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي که څه هم د ستونزو د هواري په برخه کې د کابل او اسلام آباد مخامخ خبرې مهمې بولي، خو وایي چې د پاکستان تیرو کړنو ته په کتو له دغه هېواده د ډېر څه تمه نشي کولی. په دې موضوع یوسف خان ځدران راپور لري.
اسلام آباد ته د افغان چارواکو له سفر وروسته دا ځل کابل د پاکستانی پلاوی کوربه دی. تر څو کابل او اسلام آباد یو بل ته ورکړل شوي، دوه اړخیزې ژمنې، ارزیابي او په ځانګړو اقداماتو موافقې ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی د شنبې په سهار کابل ته را رسېدلی، تر څو دواړه لوري د توریزم سره د څرنګه مبارزې په برخه کې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د دغه سفر د جزئیاتو او اهدافو په اړه وویل. په هغه ناسته کې چې نن د دغه پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ کیږي، د دوه اړخیزو ژمنو ارزونه به وشي او توقع کیږي چې په یو مشخص پلان چې زمانی محدودیت به هم ولري توافق او همداراز عملي اقدامات به ترسره شي. ښاغلی مستغنی وایي د پاکستاني پلاوی په ترکیب کې د هیواد لوړ پوړي نظامي او ملکی کسان شامل دي. پاکستاني پلاوی داسې وخت کابل ته راغلی چې ولسمشر غني تیره ورځ یو ځل بیا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد د رښتینې مبارزې غوښتنه وکړه. افغان چارواکي په دې باور دي چې په هیواد کې وروستۍ خونړۍ حملې په پاکستان کې سازماندهي شوې وي او دوی په دې اړه هغه هیواد ته کره اسناد سپارلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس له اسلام آباد څخه له راستنېدو وروسته د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبری غونډه ته ویل دوی پاکستان ته په هیواد کې د میشتو طالبانو او حقانی ډلې پاړه داسې کره اسناد ارائه کړي چې په هیڅ وجه ورڅخه انکار نشي کېدلی. دغه پلاوی دا هم ویل پاکستان چې تل به یې انکار کوو خو اوس یې د ځینو محدودیتونو سره په دې اړه اعتراف وکړ. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړی سالم محمد صالح د دغو سفرونو په اړه وایي د دواړو لورو ترمنځ خبرې مهمې دي خو باید دا خبرې د ستونزو حل ته زمینې برابرې کړي.
زمون وختونه هم دا ده چې د دواړو ملکونو اوسنۍ مشکلات چې رامنځته شوی ده په تفاهم سره په ناستو سره خبرو لارې نه حل شي او تګ راتګ هغه کم ګیلې ګزاري چې هغه وباسي د خبرو لارې نه د راتلونکي دپاره خبرو دپاره زمینه برابروي چې دواړه ملکونه وکولی شي دغه اوسنۍ مشکلات چې د دواړو ملکونو په منځ کې بې اعتمادي رامنځته شوې ده د دپاره د حل لاره پیدا شي. دا د دواړو ملکونو په ګټه ده.
که څه هم په زلو نشته ستونزې او له یو بل څخه ګیلې د دواړو هیوادونو ترمنځ مطرح شوي خو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وروستیو پر لپسې حملو وروسته چې افغان حکومت یې د غچ اخیستلو ژمنه کړې دا لومړی ځل دی چې پاکستان بیا د خبرو تابع نیولې. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د یوسف زدران راپور مو اورید چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې په مشرۍ پاکستاني پلاوی کابل ته راغلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. په همدې موضوع یوسف خان زدران په پاکستان کې له یو پخواني افغان ډیپلومات احمد سعیدی سره مرکه کړې.
د شرایطو کې پاکستان د امریکایانو تر فشار لاندې دی، موقع او فرصت او وخت ضرورت لري. د وخت پیدا کول د لپاره تلاش کوي چې د افغانستان سره مذاکره وکړي په دوه تو کې باندې. تلاش کوي چې اول د امکانات پیدا کړي چې د روسیه او چین سره یو بلاک د امریکایانو په ضد په دې منطقه کې جوړ کړي. دغه فرصت به ولري. اوس فرصت زیات تنگ دی، یعنی کم دی. دغه بلاک به جوړ نسو وروسته افغانستان ته وایي چې موږ په دې باره کې تلاش کوو، کوشش کوو، همه جانبه تلاش کوو چې تاسو سره همکاري وکړي. بل طرف هم دا ده چې کوشش کوي چې افغانستان ته وایي چې باید موږ او تاسو یو دهلیز مشترک ته اطلاعات په خپل منځو کې جوړ کړو چې تاسو اطلاعات موږ ته شریک کړئ، موږ تاسو ته به شریک کړو. په دې باره چې صداقت وي یا نه وي بل خبر ده. زه باور لرم چې دغه سفر اجالتاً ده فرصت ده ایجاده اولو ده پاره ده وقت لسرورو ده پاره پاکستانیان که نه عملاً چه ده افغانستان پگتی.
خب بالاخره دوستون زو حل سنگه پیدا که دلشی ده خبر اتر یو حل نده، یعنی تاسو ولی دادمن نه ده پاکستان تیرو تجربو او کرن تا پکتو تاسو ده دو خبر نتیجو تا دادمن نه کنه، چه شه تاسو ده داد ندر که بی؟
زبل لاره تی پشناده و لما نظر داده چه امریکا حق قدرت چه پدی منطقه که لری ده توان لری چه ده مازلال کی. بهترین لار داده چه امریکا پا خپلو فشارو باندی یوازی پا شعار باندی تکینه که عملا پر پاکستان باندی عملا امنیتی، اقتصادی، سیاسی فشار وارد سی. ده اسناد چه حکومت افغانستان داری، ده اسناد ده پاکستان ده مداخله ده پاره ده پا ملل متحد شورای امنیت باندی مطرح کی، شریک کی. ده فشار باعث کی که چه پاکستان بالاخره گام پورته که ده تفاهم ده پاره. تر هغه وخت چې پوری فشار نه وي پخوانۍ تجربه موږ ته داسې ښیي چې پاکستان وخت به تیروي د دې لپاره چې ځان د دې فشار نه خلاص کړي.
په داسې حال کې چې په کابل کې میش پاکستان سفارت ویلي دي چې دا سفر له پخوا تی شوی و او باید شوی وای، افغان حکومت بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا له موږ سره په خبرو کې ویلي چې په وروستیو خونړیو حملو به هم په دې اړه بحث کیږي او هغه سفر چې افغان چارواکو اسلام آباد ته درلودل د هغه په تړاو نتیجو به هم خبرې کیږي. دغه خبرې وروستۍ خونړۍ حملې او د دې تر څنګ شواهد له پاکستان سره شریک شوي څومره جدي د بحث وړ دي چې یو ځل بیا دلته مطرح شي؟
څوره مخ کې اغه حمله، اغه جنایت، اغه امطوري حمله چې زیات زیات په کابل کې وسو تاسو معلوم ده چې حکومت افغانستان در فشار لاندې دي، یعنی د اذهان عامه تر فشار لاندې دي. حکومت افغانستان مجبور دی لپاره چې د اذهان عامه فشار یو نو کې کم کې مجبور دی وای چې موږ هیات پاکستان ته رااله ده، پاکستان هیات بدل ته براشي. اما پاکستانیان زما باور دا چې خپل ستراتیژي تغویي.
په پاکستان کې په خوره افغان ډیپلومات احمد سعیدی و لنډ خبرتیا وروسته اقتصادي خبرونه لرو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس د ازادي راډیو د کابل استودیو واصل وصال اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
او دا هم اقتصادي خبرونه. د مالی وزارت چارواکي وایي د افغانستان ملي بودجه د بودجې د نړیوال مشارکت سازمان لخوا د سیمې په کچه دوهمه شفافه بودجه وکڼل شوه. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مقام افغانستان ته د هیواد په ملي بودجه کې د شفافیت او اصلاحاتو پر بنسټ ورکړل شوی ده. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي د افغانستان د مالی وزیر د بودجې د نړیوال مشارکت سازمان د دغه سروې په غونډه کې چې په دې وروستیو کې د نړیوال بانک په مرکزي دفتر امریکا کې ترسره شو، د نړۍ د نورو هیوادونو د وزیرانو سره ګډون درلود. د افغانستان د مالی وزارت وایي د دغه سروې له مخې نیپال د بودجې د نړیوال مشارکت سازمان لخوا لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د پایدامي وزارت وایي د پراختیایي پروژو د سروې ډیزاین او تدارکاتي چارو مراحل پیل کړي دي. دغه وزارت ویان مهدي روحاني نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت هڅه کوي سو د ژمي د فصل تر پای ته رسیدو پورې د پراختیایي پروژو یا د چارې پای ته ورسوي او په مختلفو ولایتونو کې عملی چارې پیل کړي. خغل روحانی وایي په دغو پروژو کې د سړکونو جوړول، د اوسپنې پټلۍ او د لویو ولایتي سړکونو جوړول شامل دي. نوموړی وایي د دغو پروژو په پلي کېدو سره به ولسوالۍ له ولایتونو او مرکز او له همدې لارې به هیواد له سیمې سره وصل شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ خزاقي وړه 1200 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 200 او یو لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او یا پولا، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پولا، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 20 پولا، زر ایرانۍ تومنه 15 افغانۍ 10 پولا، او زر پاکستانی کلدارې 602 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
د افغانستان مسایلو ته بیا هم راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. ملګرو ملتو ویلي شمالي کوریا داسې مالونه چې له دې هیواد څخه یې صادرات منع شوي یو شمېر هیوادونو ته استولي دي. اجمل ان دا موضوع څارلې او همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، په دې مالو کې چې شمالي کوریا صادر کړي کوم شیان شامل دي او کوم هیوادونو ته استولي دي؟
څاروان صاحب، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو رپورټ موندلی ده چې شمالي کوریا توانېدلې د بندیزونو سربیره ځینې داسې مواد چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې شمالي کوریا نشي صادرولی د روسیې په شمول شاوخوا هیوادونو ته استولي دي. په رپورټ کې دا موندل شوی ده چې په 2018 میلادي کال کې شمالي کوریا چې له سختو بندیزونو سره مخ ده توانېدلې چې له دې صادراتو نه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دا رپورټ د فبروري په 2 نیټه یعنی پرون خپور شوی دی او امریکایي رسنیو لیدلی دی. دا وایي چې په دې مالونو کې د ډبرو سکاره، وسپنه، سټیل او ځینې نور مواد شامل دي. په رپورټ کې ویل شوی دی ټول هغه اموال چې د شمالي کوریا نه په صادراتو بندیز لګیدلی دی، شمالي کوریا توانېدلی چې په جالي پاڼو او د لارو په بدلولو باندې له هیواد نه بهر واسطي. هغه هیوادونه چې دا په ځانګړي توګه د ډبرو د سکرو جوپې ورته ورغلي دي، هغه روسیه ده، مالیزیا ده، چین ده، جنوبي کوریا ده او ویتنام ده. په دغه کې راغلي د ملګرو ملتونو په ریپورت کې چې شمالي کوریا د دې کار لپاره بیلابیل تکتیکونه کارولي دي، جالي کاغذونه یې جوړ کړي دي او په ځینو ځایونو کې ښودل کیږي چې هغه مالونه چې له شمالي کوریا نه صادر شوي دي اصلا په کاغذونو کې داسې ښودل کیږي چې چین یا روسیه یې صادرونکي دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې موندل شوی ده چې شمالي کوریا د بندیزونو په دغه موده کې توانېدلې ده چې له سوریې سره د کیمیاوي وسلو په پروګرام کې یو ډول همکاري ولري او همدارنګه د برما پاوسته د لری واټن وشتون کې توغندیو یو پروګرام کې همکاري ولري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2014 او 2018 کال کې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو همدارنګه د لری واټن وشتون کو توغندیو د پروګرام لکبل په دې هواد باندې پرله پسې بندیزونه ولګول او دا هواد منشوي دی چې یو لړ اموال بهرنوي هوادونو ته صادر کړي.
نو لدې مالي میږي چې د شمالي کوریا موضوع به یو ځل بیا توده شي، ځکه چې مخکې د اتومي او توغندوي ازموینو په خاطر له نړۍ سره د شمالي کوریا اړیکې ترینګلې شوې او یو لوی جنجال په دې سیمه کې پیدا شو. اوس چې دا راپور څرګنده کړه، چې دغه هیواد په غیر قانوني ډول او په جعلي ډول نورو هیوادونو ته منشوي اموال صادر کړی دي، نو بیا به هم دا جنجال راپورته شي که څنګه؟
په ځانګړې توګه د تاسو د خبرې په تایید، په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات چې د شمالي کوریا په وروستیو اتومي ازموینو او همدارنګه د لرې واټن ویشتونکو په توغندیو په پروګرام باندې غوسه دي او خپل ځان هم په خطر کې تر هېواده پورې ویني، هغوی به ډېر زیات عکس العمل وښيي، ځکه هغوی پرله پسې له چین، روسیې او نورو هېوادونو نه چې له شمالي کوریا سره راکړه ورکړه لري غوښتي دي چې د شمالي کوریا سره د راکړه ورکړه پای ته ورسوي، او همدارنګه په ځانګړې توګه هغه مواد چې بندیز پرې لګېدلی د هغې صادراتو ته د هېڅ لار نه ورکوي، سو دا هېواد د اقتصادي بې فشار له کبله بالاخره اړ شي چې له خپل اتومي پروګرام لاس واخلي. نو دا ډېره ممکنه ده چې امریکایي چارواکي خصوصا د ټرمپ اداره به په دې اړه عکس العمل وښيي.
ډېره مننه اجمل.
کابل چاپ
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسبه اجمل تورمان ته نوبت ورکو چې تاسو ته ووایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د وروستي خونړیو عملو په تړاو د پاکستان د لاس لرلو او په اړه د افغان چارواکو او خلکو د غوښتنو په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. دنیا خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان غوښتي چې په هغه هیواد کې د ترهګرو د پټنځایونو د تړلو په برخه کې اقدام وکړي. په مطلب کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې پرون د جمعې تر لمانځه وروسته په ارګ کې کړي او ویلي چې افغان ملت او دولت د څرګند عمل غوښتونکي دي. په مطلب کې دا هم راغلی چې خاغلی غنی د پاکستان دولت سره د ترهګرو او د هغوی د مرکزونو د لیستونو د شریکولو موضوع ته په اشاره ټینګار کړی چې د طالبانو مرکز په پاکستان کې دی او هغه هیواد باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د هغه لوړ پوړي افغان امنیتي پلاوي په حواله چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته تللی او لیکلي چې پاکستان په لومړي ځل په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو په شتون او د هغه هیواد له خاورې پر افغانستان د حملو اعتراف کړی دی. هیواد په خپله سرمقاله کې د یاد پلاوي په حواله لیکي، پاکستانی چارواکو دا ژمنه کړې چې له دې وروسته به د تروریستانو د ځپلو او نښه کولو په هدف خپل استخباراتي اطلاعات هم د افغان کشفي او څارګرو ادارو سره شریک کړي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور افغانان تیرو ته په پام سره د پاکستان دغو ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، له پاکستان نه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وشي. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د روسیو خونړیو پیښو په اړه د افغانستان د ملي امنیت له ادارې سره داسې معتبر اسناد شته چې ښیي دغه عملې په پاکستان کې د حقاني شبکې لخوا پلان شوي وي. نو د سرمقاله لیکونکي باور افغان حکومت باید دغه ترلاسه شوي اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري، چې په دې توګه د پاکستان مداخلې په نړیواله کچه محکومې او تر فشار لاندې ونیول شي.
زموږ شخله آزادي رادیو اوریدا، آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د وی پانی پټه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په فرانسه کې د یو شمېر افغانانو او ایریتریایانو ترمنځ له نښتې وروسته د دې کډوالو کمپ ته اضافي سرتیري استول شوي دي. د کالی په سرحدي ښار کې د پنجشنبې په ورځ په نښتو کې 22 کسان ټپیان شول او د فرانسې د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې شاید د دې کډوالو ترمنځ نورې نښتې هم وشي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د برتانیا پولې ته نږدې د فرانسې کالی ښار ته نن اضافي پولیس واستول شول څو د کډوالو ترمنځ د نښتو مخه ونیسي. پرون په همدې ځای کې د افغان او ایریتریایي کډوالو ترمنځ په نښتو کې 22 کسان ټپیان شول. دا نښتې اوس پای ته رسېدلې، خو د فرانسې د کورنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې نخته خایی بیا پیل شي. گرهارد کولم نن په کالی خار کې خبریالانو ته وویل د پولیسو دوه اضافي قطې د خار ته استول شوي. کولم وویل چې د تېرې شپې په نښتو کې 15 کسان په ډزو ټپیان شوي دي. کولم قاچاقبران او جنایتکار بانډونه د دې پیښې عاملانو بلل او ویل چې پولیس به یې پر ضد اقدامات وکړي.
On voit bien qu'on a atteint ce soir un degré avec une escalade.
وینو چې تشدد نن شپه آخري حد ته ورسید. دا مخ په زیاتېدو تشدد د کالی د خلکو او کډوالو لپاره قطعا د منلو وړ نه دی. موږ په خپل هیواد کې دې کارونو ته اجازه نشو ورکولی او پر ضد به هر هغه اقدام وکړو چې لازم
وي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل چې سیمه ایزو چارواکو په روان کال کې د انسانانو د قاچاق شپږ ډلې له مخکې له منځه وړي. په داسې حال کې چې په ټول 2018 کال کې د جنایتکارانو یوازې 40 ډلې له منځه وړل شوي دي. ښاغلی کولم زیاته کړه چې د کډوالو ترمنځ پخوا هم انفرادي نښتې کېدې، خو د هغه په وینا ښکاري چې دا نښتې ورو ورو منظمه بڼه غوره کوي. د راپورونو له مخې د دې نښتو پر مهال له تودو وسلو کار اخیستل شوی او دا په کالی او شاوخوا سیمو کې د کډوالو ترمنځ د نښتو تر ټولو جدي پیښه وه. د کالی سیمه ایزو چارواکو ویلي چې دا نښته په کمپ کې د غذایي موادو د ویش پر مهال د افغان او اریتریایي کډوالو ترمنځ وشوه او په ترڅ کې دواړو خواوو د کوتکونو او تیګو په وسیله پر یو بل حملې وکړې. دواړه لوري وروسته یو ځل بیا هغه مهال له یو بل سره ونښتل چې شاوخوا 200 اریتریایانو د کالی د کډوالو په پخواني کمپ کې نږدې 1.5 تنه افغانان کلابند کړل.
دینی عالمان باید په هیواد کې د روان جنگ په بندولو او د سولې په راوستلو کې پوره ونډه واخلي چې تر اوسه دغه برخه د دوی خواره ده. دا خبره په کونړ کې دینی عالمانو په یوه غونډه کې وکړه. په دې اړه نورحال کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې واوري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی په دینی عالمانو غږ وکړ چې باید په هیواد کې د روان جنگ د پای ته رسیدو او د سولې راوستلو لپاره په خپلو ویناو کې خلکو ته پوره څرګند کړي چې اوسنی جنگ په افغانانو تپل شوی او ناروا دی.
چې په افغانستان کې د وینو باران دی، سیلابونه د وینو روان دی، اور بل دی، د علماو ډېر پر جوړېږي او مسؤلیت دی تر څو د منبر د لارې حقایق بیان کړم، د رګولنې ته نجات ورکړم. موږ په دې باندې باور لرو چې د یو حکومتي چارواکي د یو مسؤول تاثیر د خبرې په دې ټولنه کې دومره نه دی کتلی وي دیني عالم چې دی. نو که دیني علمای کرام حالاتو ته په کتو د منبر د لارې وضاحت ورکړو په مسایلو کله تر ډېره به د دغه خونډېزۍ مخه نیول شوي وي، د صلحې دپاره د امنیت دپاره به لاره هواره.
د ارشاد حج او اوقاف وزارت معین عبدالحکیم منیب وویل د افغانستان د یووالي دښمنان کوښښ کوي چې دلته د قومونو او مذهبونو ترمنځ اختلافات زیات کړي، څو یو متحد افغانستان لمن ځای یوسي، چې د قومي اختلافاتو بل شوي اورته لمن وهلو کې یو شمیر افغاني سیاسيون او چارواکي هم شریک دي.
اما اوس ور باندې ډېر زیاته سرمایه گذاري روانه ده چې مذهبي تعصبات افغانستان کې پیدا کړي او د قومي تعصبات په دیو روج حالت ته رسیدلی دي. سیاستمداران هم پکې ښکیل دي، علما هم پکې ښکیل دي، دولتمندان هم پکې ښکیل دي. د دغو دواړو دسیسو په مقابل کې چې زموږ د هیواد د له منځه وړلو زهر دي دا دواړه.
منیب وویل دینی عالمان کولی شي چې دغه اختلافات له منځه یوسي او په دې وطن کې د ټولو قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته کړي.
او دغه توطیو په مقابل کې هر څوک مبارزه کولی شي، شک نشته. او علما کولی شي چې هغه د اسلام د مقدس دین په رڼا کې د مسلمانانو په وحدت باندې، د مسلمانانو په غټو غټو باندې خلکو ته توضیحات ورکړي.
دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان هم په علما او غږ وکړ چې د خپل یووالي سره کولی شي چې ولس متحد کړي او وسنۍ ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
چې علما متحد وي، ملګری وي، ولسونه ورسره ملګری وي، نو ملک د جوړېدو طرف ته روان دی. تاسو د کونړ خلکو تل دا ثابته کړي ستاسو علما قابل د قدر دي، د کونړ ولسونه قابل د قدر دي، د کونړ ځوانان قابل د قدر دي، ژورنالستان قابل د قدر دي. یعنی تاسو تل نظام حمایه کړی دی. تاسو ته باید خلک په درنده سترګه باندې تل وګوري او کونړ څوک روسته ولایتونو کې رانه ولي، بلکې خطه وجه ورته وشي.
مولوی نجیب الله حقیر ویل په پاکستان کې د حکومت او مولایانو ترمنځ هم غږی موجوده ده. هلته یې علما راټول کړل او د خپل ملک د بقا د پاره فتوا ورکړه. په افغانستان کې علما شته، حکومت هم موجود دی، خو یو لوري هم داسې کوم اقدام ونه کړ چې دلته د روان نیابتي جنگ مخه ونیسي. په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. نن ورځ تر شنه اسمان لاندې خبرونه هم لرو. په دې خبرونه کې چې د افغانستان په وخت د ماسپښین له دو تر څلورو بجو وړاندې کیږي په دوه جلا موضوعاتو بحث لرو. د په خبرونه موضوع به په فیسبوک کې واورئ چې څه موضوع ده. هیله ده چې نظر پرې څرګند کړئ. د فیسبوک پته درته ښیم، facebook.com/ازادي راډیو. اوس هم د دې سات لنډ خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تحمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی کابل ته ورسید. په دې هیات کې د پاکستان یو شمېر ملکي او نظامی استازي شامل دي چې نن به د خپل ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره خبرې وکړي. تمه ده چې د کابل امنیتي طرح سبا ولسمشر اشرف غني ته وسپارل سي. پر دې طرحې په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته کار سوی دی. د افغانستان د سیمه ییز خپلواکۍ ادارې رئیس عبدالمتین بیگ د تخار له چارواکو غوښتي دي چې په دغه ولایت کې د یوې ځوانې ښځې د شکنجه کولو عملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. وروسته تر دې چې په ډله ییزو رسنیو کې د دې ښځې د وهلو ډبولو ویډیو خپره سوه، د تخار چارواکو تایید کړی چې دغه 22 کلنه ښځه له یو بل سړي سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور وهل سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر شپږو کسانو او اوو تجارتي شرکتونو بندیز ولګوه چې د لبنان له حزب الله ملیشي ډلې سره ارتباط لري. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانې وزارت کانګرس ته نوی راپور سپارلی چې پکې پر روسیې د بندیزونو د لګیدو غوښتنه سوې ده. په دې بندیزونو کې د روسیې د حکومت پولیس سندونه هم شامل دي چې شایي ورسره نړیوال اقتصاد اغیزمن سي. او امریکا د هغو 9 کسانو نیول کېدل غندلی چې په ایران کې د خپلو بشري حقونو او اساسي ازادیو د دفاع په هدف د جبري حجاب پر وړاندې درېدلې دي. ایراني پولیسو د فبروري پر لومړۍ نیټه ویلي و چې دوی دغه 9 ښځې په دې تور نیولې چې د حجاب پر وړاندې اعتراضونو سره د سر پورنې لري کړي وو.
له دوه تر څلورو بجو په تشنه اسمان لاندې پروګرام کې په ښارونو کې پر امنیتي تدابیرو او په افغانستان کې له بادي او لمریز انرژي څخه د استفادې پر امکاناتو شفی شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونی په خبرونه کې به وارو چی د امریکا استخباراتي اداره یا سی آی ای د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې نوي اقدامات کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په مده نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه راګرځوي چې مسکا هو تک وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په فرا ولایت کې یو ایرانی د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیو. د فرا ولایت مطبوعاتي دفتر د سه شنبې په ورځ رسنوي ته وویل یو ایرانی چې 8 کیلوګرامه کریستال یا شیشه یي په یو موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل ایران ته یې قاچاق کړي، د افغانستان سرحدي ځواکونو د ابو نصر فراهي په پوسټه کې د تلاشي پر مهال نیولای دی. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل ده چې ایرانیان له فرا څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. د کندهار ولایت د متدین روختون ته نږدې 355 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کندهار د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر سمنوال ولی شاه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي ځواکونو د کندهار په سپین بولدک کې د متدین روختون ته نږدې 355 کیلوګرامه تریاک ونیول.
دا د کنساری د مصوبینو د پاسه په بولدکی په دا کرټو په دا کڅونو سره ځای پر ځای کړی و کشمش پر کمه اړول. دا زموږ د غزمیه د کنساری غزمیه دا د پاکستان د افغانستان پر پوله پراته و چې دوی تر لاسه ورغلي و دوی نیولې و.
د یادونې وړ ده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو بل تن هم د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی چې 40 ګرامه هیروئین او 80 ګرامه شیشه یا کریستال ورسره ول. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر سری قطې د برید پر مهال په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کمانډو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیکل شوی راغلی چې د اووم کنډک کمانډو ځواکونو په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د سری قطې پر پټنځای باندې د برید پر مهال 90 کیلوګرامه چرس نیولی او بیا یې له منځه وړي دي. په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ولس هغه کسان هم نیول شوي چې د نشه یي موادو د قاچاقي کاروانونو امنیت ساته. او د ونې ورستې په خداده چې د کابل ولایت د هوایی ډګر د کارکونکو په ګډون اتلس کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایاند خالد موحد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو وو ورځو کې د افغانستان په وو ولایتونو کې 14 کسان له 101 کیلوګرامه هیروینو، 83 کیلوګرامه تریاکو، 389 کیلوګرامه چرسو او 122 لیټر کیمیاوي مواد سره نیولې دي. خاغلی موحد زیاته کړه د دې اتلس کسانو څخه دوه تنه د حامد کرزي د هوایی ډګر کارکونکو ول چې غوښتل یې هند ته هیروئین قاچاق کړي.
مسکا هوته کو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. دنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالبه راغونډ کړی دي. د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA نوي اقدامات. زه طالبان هم په غلس کې ورزیاتوم چې خپل اوایت له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي. د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني علماو پر وړاندې خبرې کوو.
مستاسنه غشتاله دا داو اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي.
د تریمادول په نوم د یو ډول درملو د زیانونو په اړه له ډاکټر فرشتې انیس سره مرکه لرو.
تریمادول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات تداوی د پاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرامه کی، خو بیا اوږدمهاله چې دي دا بیا احتیاط رامنځته کوي.
د یو معتاد خاطره سره شریکو.
خدا داسې بد عمل دی چې یعنی هیڅ مسلمان د خدا په دې عمل نه اخته کی. حساب خرابي، دلتنګي په مال ازه کې چاسونه مال لګا مال ورکه بس دا عمل ځای پیدا کی.
او د خبرونه په پای کې ډراما هم له یاد مباسي.
اکبر استاد داسته ملګری ولې ولاړ؟ د خونه ډوډۍ وخوړه او نه بل شی وغوښت.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه.
دا ځوان زه نه پیژنم. ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پیژنې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا استخباراتي اداره یا CIA وایي چې وسلوال طالبان له شی موادو څخه لاسته راغلي پیسو څخه ګټه اخلي او امریکایان هڅه کوي چې دا سرچینې تشخیص او وچ کړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل چې طالبان د هغو ډلو په لیست کې شامل شوي چې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسې په خپلو جنګي فعالیتونو باندې لګوي. پومپیو وایي چې CIA د امریکا له مالي ادارو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې ډول پیسو سرچینې پیدا او مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلان راپور چمتو کړی چې عبدالله هنانزی وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي اداره یا CIA د هغو مالی سرچینو پیدا کولو په لټه کې ده چې طالبان له هغې لارې دا تورې پیسې انتقالوي او بیا یې په جنګي فعالیتونو لګوي. د امریکا د مرکزي ادارې رئیس مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال ویل، جنایي شبکو او جنګي ډلو د نشي موادو له لګښت، تولید او قاچاق څخه په ترلاسه شویو پیسو تکیه زیاته کړې او دا پیسې د ځانګړو مالي لارو څخه هغوی ته رسیږي. د امریکا د استخباراتو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړي چې د امریکا د نورو مالی ادارو په همغږۍ او همکارۍ، په ځانګړې توګه د امریکا د خزانې وزارت په همکارۍ، هغه لارې بندې کړي چې له هغو څخه وسلوالو طالبانو ته پیسې رسیږي.
زه طالبان هم په هغه لست کې ورزیاتوم چې خپل عواید له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي. موږ د خزانې له وزارت سره په ګډه کار کوو چې د دې ډلې مالی او عایداتي سرچینې تثبیت او پر ضد اقدام وکړو. هغه لارې چارې چې پالیسي جوړونکو وړاندې کړي، د بندیزونو لګولو تر څنګ ځینې نورې لارې هم شته. که موږ د دوی مالی سرچینې پیدا کړو، بیا دا توان لرو چې دا سرچینې وچې کړو.
په روان میلادي کال کې د نړیوالې مالی اقداماتو ادارو لخوا د افغانستان نوم له خړ لیست څخه ایستل شوی او پر دې بنسټ یې ژمنه کړې چې د تروریزم له تمویل او تورو پیسو له سپینولو سره مبارزه وکړي، په سرحدونو کې د پیسو د څارنې سیستم جوړ او د مالی څارنې کچه لوړه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان بانک ویلي و چې له هېواده بهر یې د تورو پیسو د انتقال د مخنیوي په خاطر یو منظم سیستم جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وویل چې په روان میلادي کال کې څو صرافان د تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې له هېواده د باندې ایستل. مالی او بانکي کارپو مجیب شریف وایي چې قاچاق وړونکي او وسله والې ډلې له دریو بېلابېلو رسمي او غیر رسمي لارو څخه د نشه یي موادو د پیسو په حواله کولو کې کار اخلي.
کله تورې پیسې د نشه یي توکو نه ترلاسه شي، دوی کوشش کوي چې په هغې باندې سوداګري توکي واخلي او دا ملک ته داخل کړی شي چې هلته بیا د پیسو په تبدیلولو باندې بیرته دوی وکولی شي هغه پیسې هغه لورو ته ورکړي چې په هغې ځای کې ورته په اسانۍ باندې پیسو ته لاسرسی شونی وي. دوهمه مهمه مسئله دا ده چې دوی کله دغه پیسې له یوه ځای نه بل ځای ته انتقالوي، دوی ډېر کوشش کوي چې حوالو نه کار واخلي. درېیم مهمه چاره چې دوی کاروي هغه د بانکونو معاملات کړي دي چې دوی ډېر په کم وخت کې هغه ځای ته چې دغه دوه نور مخکې طریقې چې ما یاد کړي چې هغه ناکامه شي، بانکي معاملاتو د لارې دوی دغه کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د طالبانو کلنی لګښت 500 میلیون امریکایي ډالر دي چې 80% کې یې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کیږي او وسلوال طالبان یوازې له هلمند ولایت څخه 200 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي. ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې د بانکونو او حوالې له لارې د پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره باید د افغانستان دولت مالی ادارې له متحده ایالاتونو سره همکاري وکړي تر څو جنگي ډلو ته د نشه یي موادو له لارې د میلیونونو ډالرو د رسیدلو مخه ونیول شي.
عباد الله هنانزی چې د طالبانو د مالی سرچینو په اړه د امریکا د نوو اقداماتو په اړه راپور اوروه، اوس د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني عالمانو پر وړاندې خبرې کوو. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له دیني عالمانو غواړي چې د اسلام په رڼا کې د نشه یي موادو پر ضد خلکو ته تبلیغ وکړي. د دې وزارت استراتیژي او پالیسی مرستیال جاوید احمد قائم د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار او ولسوالۍ د دینی عالمانو په یواناسته کې وویل چې دینی علما کولی سي د اسلام په رڼا کې د منبرونو او جماعتونو له لارې د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان وایي چې دوی به د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي او د اسلام په رڼا کې به د نشي موادو د زیانونو په اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله هنانزی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي دینی عالمان د کوکنارو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې د تبلیغاتو له لارې مؤثر او ګټور رول لوبولی شي. دا خبره د دې وزارت د ستراتیژي او پالیسي مرستیال جاوید احمد قائم د چهارشنبه په ورځ د نشه یي موادو پر ضد د کابل ښار او ولسوالیو د علماو په ناسته کې مطرح کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د دوی له وزارت سره یو ځای شي. خغلی قائم وویل دینی علما کولای شي د اسلام پر رڼا کې د منبرونو او جماعتونو له لارې د مخدره موادو د زیانونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
موږ تاسو نه غوښتنه دا داو اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. پا په دې اسلامي ملي وجبه کې زموږ سره یو ځای سي. د همدې تریبیون نه شروع د جمعې په خطبه کې په هر بل ځای کې چې ستاسو نصیحتونه خلګ اوري او هر ځای اوري د دې په خلاف د دینه د ځوانانو د رایستلو لپاره او د دې د ځوانانو د جلوګیری لپاره زموږ سره یو ځای اوسئ.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت داسې مهال د نشه یي موادو پر ضد د دینی علماو پر ونډه ټینګار کوي چې تر دې وړاندې د وزارت ویلي و چې د حج او اوقافو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د عامه پوهاوي په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ادا کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د 15 کلن ملي عمل پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د جمعتونو او تکیه خانو له منبرونو څخه د نشه یي موادو پر خلاف غږ پورته کول او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عام خلک پوهول هغه مهم کارونه دي چې د ملي عمل د 15 کلن پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت ورباندې مکلف ګڼل شوی دی. خو دیني علما بیا وایي چې دوی تل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړی او په دې برخه کې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړی دی. یو دیني عالم او د کابل د ولایتي شورا غړی عطاالله فیضانی:
دغه مجلس له علماء سره دی مفید او مؤثر مجلس ده. همیشه علما په مساجد کې په محافل کې او مجلسونو کې خپل رسالت ادا کړي او هغه چې خدای رسول ورته وای او د دوی زدي هغه خلکو ته رسولي. تریاک هم حرام دي، چرس هم حرام دي، شراب هم حرام دي، راځي هر هغه شی چې عقل خرابوي د دې په مقابله کې موږ تاسې عملي اقدام وکړو.
په دې ناسته کې د کابل والی یعقوب حیدری هم ګډون کړی و او د کابل په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی حیدری: پاکستان په افغانستان کې د مخدره موادو د رواجولو او عامولو ستر لامل یاد کړ او له دیني علماو، عامو خلکو او نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي او په ګډه د مخدره موادو او مسکراتو پر ضد مبارزه وکړي.
مسکا هوتک چې له نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د علماو د رول په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس د نشه یي موادو په لړ کې د تریماډول په نوم د یو ډول درملو په اړه مرکه لرو. تریماډول هغه درمل دی چې ډاکټران یې د اړتیا له مخې د درد آرامولو لپاره ناروغانو ته ورکوي، خو ځینې خلک یې خپل په سر هم کاروي او په دې ډول ورباندې متعده کیږي. دا چې تریماډول کومې ستونزې پیدا کوي، د نور نشه موادو سره څه توپیر لري او پر امیدوار میندو باندې څه منفي اغېز کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټرې فرشتې انیس سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې تریماډول درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
خپله تریماډول چې دی دا د اوپیو د خاندان نه دی، د مخدراتو نه، په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او ضد درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خود سرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دې ته معتاده کېږي، فزیکي وابستګي لري.
هغه کسان چې هغوی تریماډول کاروي په دې باندې معتاد دي، د هغو نښې نښانې څه دي؟
ځینې خلک دي چې خپل احتیاط نه افشا کوي، دې لپاره لابراتوارونو کې ادرار تست ورته ورکوي، د وینې د طریقو نه دا ښکاره کېږي. سړی چې معتاد اوس پیژنوي، ځکه چې هغه ډیر خوب کوي، یو سړی یو ځای کې کار کوي، کله چې په موادو روغ دی شو دا نه شي کولی چې هغه فعالیتونه خپل په سمه توګه اجرا کړي. هغه وخت کې چې باید راشي دا نه راځي، هغه کارونه چې باید په یو ورځ کې دا وکړي د ټولو نه شاته پاتې کېږي، دا مانځه ته پاسېدای نه شي. کورنۍ کې ډېر زیات جنګ کوي، خپل ماشومانو ته، خپل ښځې ته رسېدای نه شي. دا ټول هغه عوارض دي چې د احتیاط له باعثه یې پیدا کړي دي.
تریماډول په څه طریقو باندې کارول کی؟
خپل تریماډول چې دی د ټابلیټ په شکل دی، کپسول په شکل دی، او دا هم زرقی هم اغیستل کیږي. چې ما د دې تریماډول یو نمونه راوړی ده چې ټابلیټ په شکل ده او سپین رنگ لري، چې دا په بازارونو کې په همدې شکل خرڅیږي.
د شپې په آزاد خرڅیږي؟
قانونی یعنی سوګ اجازه نه لري چې بيد نسخینه دا خرڅ کی، خو په بازارونو کې په آزاد شکل هم دا خرڅیږي. خلک هم دي د پاره په دې روغ دیږي او هر څوک خپل ځی خود سرانه یاخلی.
د تریماډول نشه د نورو مخدره موادو نشه سره څه توپیر لري؟
مورفین د تریاک نه نشه ضعیف تر ده. نور مواد چې مثلا انسان ته کاذبه خوشحالي ورکوي، دا چې دی انسان خفه کوي، انسان ته ډپریشن پیدا کوي. خو دا خلک په دې باندې نه پوهیږي. کله چې یو ډاکټر دغه دوا په نسخه کې مریض ته ورکول کېږي، باید دوی ته ووایي چې دغه دوا چې دی دا اعتیاد لري، او دا ځل دې چې واخیسته کوشش وکړي چې پس له دې نه دینه استفاده ونه کړي. اصلا باید خلکو ته دا ذهنیت ورکړل شي چې خود سرانه دوا استفاده ونه کړي.
ولې ځینې خلک په ټریماډول باندې روږدي کېږي؟
دا کېدای شي څو دلیلونه ولري. یو دا چې د ډاکټر د خوانه ورکول کېږي، ډاکټر دې ته دوا ورکوي، دا ګوري چې دا څومره د دې درد ښه آراموي. پس له دې نه چې دا نسخه قطع شوه، دا ځي بیا خپل په سر هم دا دوا اخلي. ځینې خلک ډېر درانه کارونه کوي، دې دپاره چې دغه درد احساس ونه کړي، هغه درد نه ښه شي، دا استفاده کوي، دا هغه دوا نورو ته هم توصیه کوي. همدا دی چې په ټولنه کې ډېر خلک په دې باندې هغه کېږي، تېنه استفاده کوي. دا ټول کېدای شي باعث د احتیاط شي.
د ټریماډول د استعمال لنډ مهاله زیانونه څه دي؟
ټریماډول کېدای شي چې لنډ مهاله عوارض ولري او یا هم اوږد مهاله. لنډ مهاله تاثیرات تداوی دپاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کېږي تر څو د شخص درد آرامه کړي. خو بیا اوږد مهاله چې دی، دا بیا احتیاط رامنځته کوي چې اوږد مهاله هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کېږي. کله چې یو شخص دا په اوږد مهاله واخلي، مثلا په ورځ کې کدی دوه ټابلیټ اخیسته، دا درې کوي، څلور کوي، همداسې د دې د وجود مقاومت د دې په مقابل کې لوړ کېږي، دا بیا مجبوره دي چې د دې نه زیات واخلي. دا خپله په دماغ باندې تاثیر کوي، په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچي پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، استراب ورته پیدا کیږي، یا تشویش، خفګان، خپل ځان باندې کنټرول نه لري، اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي. همداسې په پوستکي کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي، د سم لیدلای نشي، او دې ته د زړه بدوالی پیدا کیږي، اسهالات پیدا کیږي، استفراغ پیدا کیږي، او همداسې اشتهای خرابیږي. بل خبره دا چې دا شخص ته کم خونی پیدا کوي.
پر ماشومانو د دې تاثیر څه ده؟ ماشومان طبعا نازک وي، مقاومت یې کم وي نسبتا لویان ته، پر دې باید د اغیزې څه وي؟
دا دوا چې دا باید د اتلس کالو نه ټیټ سن کې باید هیڅ استفاده ونه شي. دینه څنګه هم چې ویلې، ماشومان وجود دا هضموي نه شي، نو دې لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده ونه شي.
پر امیدوارو ښځو د ټریماډول د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي.
حمله ښځو ته دا ورکول کېږي؟ نه، ورکول کېږم، باید د متخصص د نظر لاندې ورکول کېږي. یو امیدواره ښځې چې په دې باندې روغ دي، دا کولای شي ډېر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري، چې کېدای شي دا تاثیرات فزیکي اوسي او یا هم دماغي اوسي. فزیکي کله چې د دې ماشوم پیدا شي، ګورو چې هغه سوی شکل لري، دا د فکری د لحاظه ډېر نشو نمونه کوي، سنې ډېر زیات جګ دي، مګم دا وړکی دی، در صحیح یادوي نشي. یو مور چې د امیدواري په وخت کې دې دوا نه استفاده کوي، کله چې دې ماشوم دنیا ته راځي، هغه هم معتاد دی.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښت پیدا کیږي، نشې ماشوم پیدا کیږي،
یو اړ دی کوته نه
نوځي، موږ کله هم د تکرار بدل نشي
کیږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:30 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري. وصل نشی مواد څخه د موتاجینو نړۍ ته ورزو او د موتاد خبرې اورو. 15 کلن شراغا په ایران کې په تاریخ وخت تاسو، خو کله چې کور ته راړی نو په پودو راخته سو، او وصله وو کالو رئیس نشا کوي. دی وای چې په خوای دکان درلود، ورور ورته ویل چې یا به دکانداری پرېږدي او یا نشا. خدا چې شراغا کوم لار غوره کړ، په ژوند کې له کوم نه خوالو سره مخ سو. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکته خپل کیسه کړې ده.
زما خپل دولت پروان نومم شراغا دی، 15 کلنیم، د دکان کار بارم و صابونم خرصاو ده. بدین شیز پیران که اختشلم، کارم که و اوازی دیر ستری شلو. دلتا بلالک و ده، ده ما تا دست سیخ که چه تور چرا خود باید خوراش دلتا دفتر تتراشه. دا چه ما ولی ماست و منتیه کلا ببرک اکرام، والا عجب شایدی، یه ما یه زمال ندلسته. بیخی منه پیجندل، چه دا چه شایدی، دا تریه کو، و او کالا، مال تا نشه او کلا. و او کالا نچه لالن دلتا، دلتا ده تقریبا یو کال میشه پدی پودر رو بوختم. ما دورز یو گرم مصرف دلسته، آقا تقریبا دو سام که دلی، دو نیم سام که دلی، خود رقم رقم دی، دری ساو پوریم دی. قرور میرا تکا و یه عملو که یاد دکان، مروات دادی دکان، کور کم فشارو بندی رو بوده. خدا دست یا بد عمل ده چه، یعنی ایت مسلمان دی خدا پدی عمل ناخته که. اصاب خرابی دلتنگی پا مال ازا که چه هستونه مال بود لگه مال رو که پرچه در عمل زای پیدا که در وقت پر ما دیر باجی نور کردید در عمل پزای چه ما مثلا در خلقو نیمی فکری و کچه در سون زوره ور عمل ده تو باقاره کچه ما بدن خونده بنده بار رو که و بگره ای وقتی چه پیسه بسیر رو ورتلم در پیسه بده ما چه کل چه وقتی رو بانی پوش له که به هفته و دو هفته باد میکنی دو هفته که دری هفته باد میکنی بیا میم سازون پجنجال نکن چه ما نشو مرورتا میزنگ وی سل دو سابین کمی را کالی بیا ماسنه ایلی و فکر رو کش دست چه دوستانه بعد عمل تقریبا نیم دو دشتی دشت کلنیم پا ما که هر تغییرات چه خیره رو سدی عمل پیسو نه خلاص مانزه نه وخی ده ایمان نه وخی ده صورت نه وخی ده مری جواندی نه وخی ده ما ده وخی واده وی زه نا وقت آور اغلم دلتا ده ایمان خسر ده که ده وقتم دراتک ده او ده ماست ده ده ستا چه ما لاس واچه وی نفکر رو که بدا سر نپسو که وی چه درسنی ایت زویت نشلیت لی واده ای که مری که جواندی ازا جد سونه غرط مشکلو داری بایدا پیدا که ارزا که چه اما خوزای که ناستی یعنی نزدیکترین کستی مری نشلیت لی بابا مری تا یدانه یده خاکی یده خسر مری تا لانه
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا ست چې اکبر یو موټر چلون کی دی د دلارې پر غاړه یو رستورانت ته موټر دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخوري او بیا به ځي سپرلی چې رستورانت ته ننوځي نو ناببره پولیس رستورانت محاصره کوي دا چې پولیسو ولې دا ځای محاصره کړ او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ لاره اوږده ده یو ساعت وروسته راشئ السلام علیکم
وعلیکم سلام وعلیکم سلام اکبر استاد په خیر راغلی ستړی مشي
شکر لالا تام ستړی مشي
خیر اوسې قربان دشم دا دې ډوډۍ مې درته راوړه
دا دې څومره ډوډۍ راوړه زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد داسې نه ده چې موږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو اصلا تاسې همیشه پر موږ لوی احسان کوئ
پوه نه شوم څنګه احسان
که تاسې زموږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زموږ هوټل ته به پر یو ځای دومره مېلمانه له کومه راشي
بس انډې والده نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ په څنګه به یې د زمري نوکام راکوي
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي
سمه ده خورم یې خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي
استاده غم مه کوه ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی دا دې واخله یوه ورځ چې پوره هفته دې بس دی
یاره شکر لالا وایم ژوندی اوسې ژوندی
اکبر استاذه دا ستا ملګری ولې ولاړ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و څوک یادوي
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه
دا ځوان زه نه پېژنم ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې
زه خو د دې لاین ټول موټروانان پېژنم خدای موټروان غوندې نه ښکارېده ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی
زه خیر دی یو څوک به وینو په دې خبرو پسې مه ګرځه شکر لالا
قماندان صاحب هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس ور وړي شکور نومېږي
بس ومې پېژنده ته ولاړ شه نور دې ما ته پرېږده
شکر و شکر.
بله قومندان صاحب.
دل تر راشه؟
دا راغلم قومندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس سور کئ؟
څه شی چرس؟ نه قومندان صاحب زه دا کار نه کوم، تاسو به سم نه یاست پوه شوي.
ته راده خوشه چې زه د یواره تلاشي کوم.
دا قومندان صاحب تلاشي مې کوي صاحب. دا
خواه نه دا څه شی دي؟ تا خو ویل چرس راسره نشته. وګوره ټول بالا پوه شل له چرسو ډاک دی.
قومندان صاحب ما خوشه که صاحب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دی خوشې کوم؟ دا هره ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان یې نشیان دي او نشیي مواد تاسو ورکوئ.
قومندان صاحب زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دي صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس څه به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي. وې ګورې زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشه کوي.
اوهو دا خو سم د نشئی موادو ګدام دی. الکه راشه دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشئی موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
د غوړې اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.